مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 8 نیټه ده. زه شاهین بنیریم او تاسو ته به دغه خبري غړی کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ په اړه راپورونه لرو. د دغې سره سره د هند او پاکستان په اړیکو په بنګلادیش کې د سپریم کورټ لخوا د جماعت اسلامي مشر ته د مرد سزا په اړه هم تفصیلات درکو. خوړمبی د بوریوال کاکړنا د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د مرکزی حکومت سرګندونې د ډاډ وړ نه دي. د افغانستان د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندي او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. احسن اقبال په کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري کې د بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک او یو شمېر نور مشرانو سره لیدکاته کړې. د ویل دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دې راهداري ګټه رسوونکي اسانتیاوي پنجاب ته اړول شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا وایي چې د احسن اقبال څرګندونی د ډاډ وړ نه دي.
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی.
زه افسوس سره وایم چې مونږ تا کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلی وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کېږي. خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلی. مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو.
د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ د لانجې هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده. بل پلو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نن د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د مشال ریډیو خبریال د یاد ګوند چارواکو لخوا وایي چې د خیبر پښتونخوا د واکمنو ګوندونو په ګډون یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده. که څه هم د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې مرکزی حکومت نه مني، خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومت یو شمیر ګوندونه تور پورې کوي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې روانې دي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 نیول شوي دي. دا خبره د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبری رسنیو ته په وینا کې وکړه. د ویل
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
دا عالمگیر نمیتن پکور کی دا وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپلا یو پولیس مقابله کې وجلې شوی. څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړو. په دې کاروایي کې 15 کسان وجلې شوی چې پکې د 2 کسانو پیژندلو شوی او د ټولو تعلق د ٹی ٹی پی سره دی.
بل پلو د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هم پولیسو د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال 4 وسلوال نیولې دي. د افغانستان د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې مارجا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ بیګا مشال رډیو ته وویل له دوشنبې را په دې خوا په مارجا کې 140 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې شوې دي.
د مرجی ولسوالی کاملا د پولیسو لاسته راغلله. هلته موږ عملیات درلودل. موږ وکولی شو د لویې لارې د کیمپ له خوا نه ټوله لاره خلاصو کړو. ترافیک په مخ او هلته نوې پوستې تقریبا 10 تانې پوستې موږ افراز کړي دي.
بل لور ته امریکایي ځواکونه وایي چې د مارجی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو په ملاتړ کې تر لسو ډیر هوایي بریدونه کړي دي. د افغان ځواکونو په وینا د مارجی د نیولو لپاره پلیو بهرنیو ځواکونو له دوی سره په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان په لغمان کې 15 وسلوال وژل شوي او 4 ټپي شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې د افغان ځواکونو یو ویاند نعمان حاتفي نن مشال رډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ افغان کډو ځواکونو د لیشنګ ولسوالۍ اړوند سیمو کې د چاڼیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان جاوید په ګډون 15 تنه وسلوال وژلي او 4 یې ټپي کړي دي. حاتفي وایي چې په دغو عملیاتو کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو تن سرتیری ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګوین های او د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابه سره په ټلیفون کې کړی دی. سپین ماڼۍ نن ویلي چې دا مشران پر دې سره سلا سو چې د شمالي کوریا د چلن ته باید د کلک نړیوال غبرګون لپاره په ګډه کار وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری هم داسې د جنوبی کوریا او جاپان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړې. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونه وایي د دوی بریدونو په عراق او شام کې د داعش لخوا د تیل ایستنې 30% مخه نیولې ده. د ائتلافي ځواکونو یو ویاند کرنل سټیفن وارن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په تیرو درو میاشتو کې د تیلو پر مرکزونو 15 بځله بمباري سوي ده. د ده په وینا له دې ځایونو به وړاندې هر ورځ 45,000 بیرله تیل وته او اوس دا شمېره 40,000 ته راټیټه سوي ده. او وروستی خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال شورا په 100 غوره لوبډلو کې شامل سوي ده. دا لغ وروسته ده چې افغانستان بیګا د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له زمبابوي څخه د 5 ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو ښه لوبه ګلبدین نایب وکړه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به لریاز مساخیل اوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ غستی کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ 60 پیسې او 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 38 روپۍ 50 پیسې او په 38 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 70 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ 1.65 پیسې او 1 روپۍ 3.65 پیسې. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.8 اغستی کیږي او 2.15 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به تودوخې ټیټه درجه -15 او لوړه 12 درجې، پېښور کې 15 او 19 او بنو کې 3 او 18 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپورونه هم اوریدئ. شه د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملات د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي
بالکل کسی قسم کی تفل تسلیو میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
په کراچی کې پولیس ادا کوي د تحریک طالبان پاکستان 15 وسله والے وجلی دي.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے ایک انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
او د یو تازه راپور تر مخه په سواد کې د غیرت په نوم د خزو د وجر شرع لوړه شوې ده.
د خودکشی ډیر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل د جدي داغي د غیرت په نوم چې کم قتل عام کیږي نو هغه هم ډیر زیات کیسز منتسکاله مخه راغلي.
په د سیمې او نړۍ په اړه نور هم یو شمېر راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ ګډون به موضوع ته 13 ورځ د منصوبندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال په خبر تلاړو. په گورنر هاوس کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د بدلون په معاملې وزیر اعلی او د پارلماني مشرانو یو غونډې ته ځوابونه ورکړه. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اقتصادي راهداري په معاملې د مرکزی حکومت ځوابونه د ډاډ وړ نه دي. په دغه اړه تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
تو د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل چې د په بریفینګ کې د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا وفاق ته لیکل شوی 14 نکاتی سوالنامې جوابونه ورکړل او د پارلماني مشرانو پوښتنې یې هم ځواب کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د 6.4 ارب ډالرو په منصوبه کې له 15 ارب ډالرو څخه زیات د بجلی په منصوبو لګي او مشرقي، مغربي او وسطي 3 سړکونه به هم جوړیږي.
اور یہ بات بھی آج میں نے واضح کی کہ جو چند حلقوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے
کہ مغربی روٹ سے اٹھا کے مشرقی روٹ پہ انڈسٹریل زون لگا دیے گئے ہیں، یہ بھی بالکل گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔
مانند دا خبر ہم واضح کړه چې د ځینې ډلو دا ګومان دی چې له مغربي لارې انډستریال زونز یا صنعتي خارګوټي مشرقي یعنی د پنجاب لارې ته اړولې شوې دي، دا بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ده، ځکه چې انډستریال زونز اوس نه په مغربي لار او نه په مشرقي لار شته. موږ د بجلی د کمښت سره مخ یو، موږ سره پوره بجلی نشته، نو نوې انډستریال زونز څنګه جوړې دي شي؟
ہمارے پاس ابھی اتنی بجلی نہیں کہ جو موجودہ کارخانے ہیں ان کو بجلی مکمل دے سکیں، تو جب ہمارے پاس مکمل بجلی نہیں تو نئے انڈسٹریل زون کیسے بن سکتے ہیں؟
د حسن اقبال د خبری غونډې لږه شیبه پس د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی هم هغې خبری غونډې ته وویل چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري د بجلی ټولې منصوبې پنجاب کې پیل کړي دي، نو انڈسٹریل زونز یا صنعتي خارګوټي به هم هلته جوړېږي۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں الفاظ کی بھول بھلائیوں میں سارا دن الجھایا گیا، کوئی کنکریٹ بات ہمارے سامنے نہیں آئی جس سے کہ ہمیں گورنمنٹ کو یا ہماری یہاں کی سیاسی جماعتوں کو یا اس صوبے کے عوام کو تسلی یا اطمینان ہو سکتا۔
زه افسوس سره وایم چې مونږ ته یې ټوله ورځ تو راته خبرې وکړي، مونږ ته کومه داسې پخه خبره اونه شوه چې کومې سره زموږ حکومت یا د دلته سیاسي جماعتونه او یا د ولس تسلي وشي. په دې اقتصادي دور کې زموږ د روستو پاتې کېدو هڅې کیږي، خو زه هغوی ته دا واضحه خبره کوم چې مونږ د ماشومانو غوندې نشي تیر باسلې، مونږ د خپل حق ترلاسه کولو لپاره تر هر حده پورې تللی شو۔
همیں اس اقتصادی دور میں پیچھے رکھنے کی دانستہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں میں یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل کسی قسم کی تفل تسلیوں میں نہیں آئیں گے، اپنے حقوق کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
خوبیاں د منصوبہ بندے او پرمختیا وفاقی وزیر احسن اقبال وائی پلومڑی پڑاؤ کے بدا منصوبہ زمنگ د بجلی کا مخت پورا کوی، مشرقی لار ہم پلومڑی مرحلہ کی یوازز مکنیا رابطہ دا، او ہم دغشان مغربی لار ہم وس یوازنیز مکنیا رابطہ دا، او چیز مکنیا رابطی پورا شی نو بیا با مغربی لار تا ہم ہغٹول اسانچاوی ورکولی شی کم چی پا مشرقی یا وسطی لار وی۔ خود اطلاعات و صوبائی وزیر وائی چی دا مرکز لخوا تشی دخلی جمنی دی، زکا چی دوی منگتا دا سڑک ترسنگ اپٹیک فائبر، ریلوے ٹریک، گیس پائپ لائن او دا نور و اسانتیاو ہیس تفصیل نرا کوی۔ دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان په تجویز د وفاق او صوبے ترمیانزا د کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے باندی د لانجو د حواری لپارا یو کمیٹی هم جوڑا کړی شوا چې پکې د صوبائی اسمبلی سپیکر اسد قیصر، پارلیمانی مشران او د اقتصادی رہدارے کارپوہان شامل دی۔ زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیښور۔
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي دي د اقتصادي راهداري په معامله د وفاقي وزیر احسن اقبال په وینا کې نوې څه خبره نه وه. د نوموړي سره زمونږ همکار غلام غوس خبرې کړې دي، دا خبره وه
چې دا بریفینګ کومه دې موږ اوریدل او دا خو مخکې راځي نو په دې باندې موږ کنسرن وو، دا څه نوې خبره هغه نکړه چې هغه باندې موږ مطمئن وو. دا افسوس خبردار چې په دې دا کې منگا صوبہ حکومت چیز اس قسم آن بورڈ نہ پاتے شوے اور نہ چیز منگا سو مشورہ شوے دا نو پدی وجہ بانے جو منگا سنم دی اور منگا پدی بانے دی سیریس ریزرویشن دی
سر سے سرال سو دگا دا پارلیمانی کمیٹی چی کم دا کاسگر گوادر لا دی دا پارا دا ٹھول چی اسی بندونم پچی دی تاو سی مشاری کوئی تا سو سد اگر دی خدشات دی
من صرف دا وہ چیز منگا چی کم کورڈور دے و کم کورڈور چی کم کمپوننٹس دا کہ کمپوننٹس مطابق چیرو دا کروڑ دے مترا جی مو دے سے روڈ نہ رہے مو دے روڈ رکھے مو دے کروڑ دے اس کم چے ٹور سکیم دے چے اوکڑے دے نو دا پینڈے پر ٹور سکیم دا جی پنجاب پنجاب کے ٹور سکیم دے تے کی پکیٹ رہ جی ختم ہی یہ روڈ مو دے رکھے او کم چے نو سنگل ایکسپریس اور کم کرے ویلے مطلب سنگل روڈ دے او اگا چے نو کوئی صورت مالے قابل قبول نہ لے منگ دا ورتا او چی دا سبا دا جنگ دا سبا دا تا دا وار پوڑی ریز جات متاثر شوی دا دا من آلیڈی چین دا من دی سبی ریز جات قربانی ورکڑی دا من خلق کو قربانی ورکڑی و زرگلو خود من خلق ناشون چینو دا تا خلق کو اچت کرو او دا دیر با وجود چی بکارا چی کم دا دا غرا انڈر ڈیولپ یا چینو پسماندالا کران دا دیر ڈیولپمنٹ پکارو نو دا چی دے نو آغا ڈیولپمنٹ تاسو نکو ویو
لائح عمل تاسو دا مستقبل سر تاسو با اس سکو ویلتا
مانگا اس پا دیورو سریو چی دا مطلب دے سی ایسی شودا کتا تا دنگا دغنی کی گی مانگا ہر ایکسٹریم تزو و دا مانگا رادا دا چی مانگا اس نور دا ٹور پا ٹور ایران آگوارو
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري معاملہ په دغه باندې د مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات د چین پاکستان اقتصادي راهداري د شپږ 50.4 ارب ډالر پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ارب ډالر د توانایي یعنی بجلی، 15.9 ارب ډالر د سړک، 3.5 ارب ډالر د ریل پټلۍ او گوادر لپاره 0.5 ارب ډالر دی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پانګه به چرته خرڅ کیږي؟ د اسرار العالم مومن پر راپور کې
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو اونۍ مخکې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه، خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اصل کې سړک او ریلوې پټلۍ ده چې چین یې د خپلې صوبې سینکیانګ د پاکستان گوادر او بیا منځنۍ ایشیا ته رسول غواړي. خورده په خبره مسله دا ده چې د پاکستان د ټولو صوبو زیاتره خلک او سیاستوالان وایي چې د راهداري زیاتره برخه دې د دوی له سیمو تېره کړل شي. اکرام موتی وایي د پاکستان دننه په اقتصادي لار به شاوخوا 2.5 ارب ډالر خرچه راځي.
دا د سینکیانګ صوبه ده د چین، هغه پورې هغه سړک راوسته ده او هغه کې ریل هم شته، نو هغه سړک او ریل دی بوتل غواړي تر گوادره، نو گوادر نه اخوا به هغه لکه سمندري تجارت کوي او دا د ټولو نه ارزان تجارت دی د چین او سنټرل ایشیا لپاره. په دې کاریډور به صنعتونه جوړیږي او صنعتي ښارونه به جوړیږي. پاکستان کې به د دې په بنیاد باندې کم از کم یو کروڑ خلک چې دي نو د هغوی ته به روزګار ملاویږي، یا به ورته د هغه روزګار فواید ملاویږي، د زیات تجارت فائده به ورته ملاویږي. یو کروڑ خلک جوړیږي هغې، نو یو کروڑ مطلب دا دی چې که 15 کسان په کور باندې واچي نو 15 کروڑ خلکو ته فائده رسي، او هغه به د غربت نه بره نه دي صرف، بلکې هغه به د مډل کلاس پر نه وي، نو دا یو غټه فائده ده. دې فائده کې بلوچستان هم وایي، سندھ هم وایي، او خیبر پختونخوا هم وایي چې موږ ته زیات نه زیاته فائده وشي.
بلخوا د پېښور یونیورسټۍ د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد ظهور خان وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لاره شپږ رویه ده چې پکې سړک، ریلوې لاین او انرژي لاین شامل دي. ظهور وایي دا د شپږ 50.5 ارب ډالرو پروژه ده چې پکې تر ټولو زیات 3.8 ارب ډالر د توانایي، 15.9 ارب ډالر د سړک، 3.5 ارب ډالر د ریل پټلۍ او گوادر بندرګاه لپاره 0.5 ارب ډالر ایښودل شوي دي. دغه په خبره که څه هم د نمر او هوا نه به توانایي پیدا کولی شي، خو تر ټولو زیات کار به پر دې کیږي چې له کویلې څنګه توانایي ترلاسه کړل شي. ظهور وایي د راهداري پروژې تر مخه توانایي به د پاکستان پر ځمکه پیدا کیږي او هم د دې هیواد دننه به کارول کیږي.
دا شپږ دغه دي، خو د ټولو نه زیات غټې لوکیشن چې دی نو دا انرژي لپاره دی، بیا ورپسې روډ لپاره دی، بیا ریل دی، بیا ماس ترانزیت سره شامل. ټوله منصوبه چې کومه ده چې دا په دې شپږو مدونو کې ده کنه، نو هغه د دې ټول 56.7 بلین یا تاسو چې راوند کې ده چاینیز شیئر چې کوم دی نو هغه 46 بلین راوند اباؤټ راځي. پاکستان هم د سره زموږ ډومېسټک شیئر چې دی نو دا 18.1 بلین ډالر دی. د نور انرژي ته د ټولو نه زیاتې لوکیشن دی 33.8 بلین دی، او پسې دا غینه پر روډ ته 5.9 بلین دی، ریل دی 3.7 بلین دی، او ماس ترانزیت دی هغه پر 1.6 بلین دی، او گوادر دی هغه 0.7 بلین دی، او د فایبر اپټکس ته چې کوم دی اوسه پورې لوکیشن هم صفر دی، او فردر
د پېښور یونیورسټۍ استاد زیاتوي که د گوادر کاشغر پروژه کامیاب شوه نو له دې به دومره توانایي پیدا کیږي چې پاکستان یې بیا نورو هیوادونو ته هم ورکولی شي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې اقتصادي کارپوه اکرام هوتی هم کوي او وایي د اقتصادي کوریډور نه به یوازې د پاکستان شاوخوا 15 کروڑ خلکو ته ګټه ورسیږي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا مخام تر شپګو.
د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې پولیسو ځینې عملیات کړي دي چې پکې د پولیس چارواکو په وینا د کل عدم تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال وژل شوي دي. په یو بل کاروایي کې پولیسو 4 وسلوال هم نیولي دي چې په ښار کې د بیلابیلو بریدونو پلان جوړاوه. په دغه اړه تفصیل محمد عمران راکړي.
د ملیر سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی راو انور د چهارشنبې په ورځ میډیا ته وویل چې دوی د ښار په لرې پرته سیمه سورابګوټ کې د یوې کاروایۍ دوران 15 د قلدم تحریکي طالبان پاکستان وسلوال وجلي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوې.
عالمگیر اس کا یہ گھر ہے اور وہ خود تو ہے نا پولیس کے انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے کڈنیپنگ میں.
د عالمگیر نمیتن پکور کې دغه وسلوال راجم شوی وو. هغه پخپله یو پولیس مقابله کې وجلې شوې څوک چې اغوا او نور یو شمیر جرمونو کې هم ککړ وو. په دې کاروایۍ کې 15 کسان وجلې شوي چې پکې د دوو کسانو پیژندلو شوي او د ټولو تعلق د ټي ټي پی سره دی. دوی ټول په دغه کور کې راجم وو چې څنګه پولیسو ته پته ولګېده نو چاپه پې ووهلې شوه. د ده په وینا چې دغه کسانو په سیمه کې موجود هدیره کې ځان له ځایونه جوړ کړي وو او هلته نه به یې د ترهګرۍ کاروایۍ کولې. بل اړخته د خار پوسټ سیمې ډیفنس فیز 1 کې هم د چهارشنبې په ورځ پولیسو کاروایي کړې چې پکې څلور مبینه وسلوال نیولې شوي. د دغه سیمې د پولیسو د تاڼې یو چارواکي محمد حسین مشال ریډیو ته وویل چې سهار د یوې پولیسي مقابلې دوران څلور کسان نیولې شوي کوم چې د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي. د پولیسو سره مقابله شوي او څلور کسان نیولې شوي. دا مقابله د نرسری سره نږدې سرویس روډ باندې شوي ولې تر دې دمه د هغوی نه پلټنې روانې دي. د پولیسو چارواکي د دغه کسانو د پیژندلو په اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه ولې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د دوی د ولقې نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي او وسلوالو په ښار کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د سویلي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د دواړو خواوو قبایلیانو د افغانستان او پاکستان په هغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه چې په نتیجه کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تړلې شوې پوله پرانستل شوه. سیلاب مسعود په دغه اړه نور حال راکوي.
د بندیز پورته کدلو په خبر د سرحدي پولې د دواړو غاړو قبایلیون یو بل ته ورغلل او د ډول سپېتې په ډانګي په شریکا اتڼ واچاو. د مشال ریډیو پر اپته قبایلیانو وویل چې د دغې بندیز په وجه دوی د درنه نقصان او رټو مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. قبایلیانو زیاته کړه چې د بندیز پورته کېدو دغه ورځ به د دوی دپاره د نیکمرغۍ باعث وي او د انډیا سه به داسې نه کېږي. په دا موکې موجود یو قبایلي فیض محمد په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. یاد دی چې دغه بندیز تیر کال د اومې میاشتې په اولنې نېټې هغه وخت ولګېده چې کله د پاکستان د لورې نه په سرحدي پولې د باب وزیرستان پاکستان دروازې جوړولو په وجه د دواړو ملکونو د امنیتي فورسز په منځ کښې تاوتریخوالی راغی او د دواړو لورو نه د ډزونو بدلون هم وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني درې افغاني سرتېري پرارژلي او د افغانستان د سرحدي پولیس یو چارواکی هم وژلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دی پاکستان باید په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده نوره دوه کاله وغځي. دا وخت په پاکستان کې خواوشا 15 لکه رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند تېری. په دغه اړه تفصیل ذبیح‌الله شفق راکوي.
د یونیسیار د شپېرنې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان او یونیسیار د توافق له مخې ورته په دې هیواد کې د اوسېدنې قانوني اسناد یا مهاجر کارډونه ورکړل شوي دي. که څه هم د دې کارډونو موده د تېرې میاشتې په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې له غځولو پرته بله لار نشته او زیاتوي چې که چیرې 1.5 لک افغان کډوال یو دم افغانستان ته واستول شي نو ښایي د دې هیواد مسلې لا زیاتې شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د یونیسیار چارواکي وایي چې پاکستان ښایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده یو یا دوه کاله نور هم وغځوي. په اسلام آباد کې د دغه ادارې یو وایي قیصر پردي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس دا فیډرل کیبینټ په دې میټینګ کې او د دې فائنل اپروول شکل ورکړي نو بیا به چې کوم دی دا چې دوه کال لپاره ورکړي نو چې دی به اوس دوه کال کوي که یو کال کوي خو امید دا دی چې دوه کالو لپاره به دا ایکسټینشن کیږي
د پاکستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې پر رجستر شو افغان کډوال سربیره هم دومره غیر رجستر شوي کډوال هم میشتي او ټینګار کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو باید دا کډوال هم رجستر شي کاس هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي خو تر دې دمه د غیر رجستر شو افغان کډوالو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې په دې اړه مولا ښاغلی اپریدو پختل چې آیا یونیسیار په پام کې لري چې د غیر رجستر شو افغان کډوال ته په پاکستان کې د اوسېدو لپاره کارډونه یا بل کوم سند ورکړي نو هغه په ځواب کې وایي د یادونه وردا چې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غزونې په لړ کې تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان پاکستان او یونیسیار موافقه کړې وه چې د 2015 میلادي کال په پای کې به د رجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې تر ختمېدو وروسته د دوه نور کال پورې د هغوی د اسنادو نیټه غزول کیږي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ دي
نو ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
سمندر ته د لارې بوندرو لپاره به افغان لوري په نږدې راتلونکو کې له ایراني او هندي استازو سره غونډه وکړي د افغان چارواکو په وینا د دې لپاره تر ټولو غوره او لنډه لاره د ایران چابهار بندر ته لاسرسی دی د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران د سفر په وروستۍ ورځ د چابهار بندر ته ورغی او هلته له ایراني چارواکو څخه د افغان سوداګرو لپاره د یو لړ اسانتیاو ژبنې ترسره کړې په دغه اړه احمد شیبر راپور راکړي
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ایران او هند استازي په نږدې راتلونکو کې غونډه وکړي د دې درې اړخیزې غونډې پریکړه ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته سفر پر مهال وشوه چې پکې به د چابهار د بندر په اړه خبرې وشي د اجرایي رئیس مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله په خپله د ایران د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ چابهار ته ورغی او هلته یې وویل
عبدالله هلته وویل چې چابهار د افغانستان لپاره و بحر ته د نشلولو تر ټولو لنډ او ارزانه لاره د بنام ضرورت چې ژر دغه ځای فعال شي تر څو د افغانستان تکیه پر ګوادر کم او له دغې ساحې څخه په ارزانه قیمت خپل اموال یا صادرات او واردات ترلاسه
افغانستان چې تیره میاشتې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او ایران له لارې صادرات او واردات زیات کړي ایران د چابهار د بندر په برخه کې د افغانستان د اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې هغه افغانانو ته یو لړ تسهیلات ورکړي چې په چابهار کې پانګونه کوي جاوید فیصل وایي
د ایران حکومت که څوک غواړي په هغه ځای کې پانګونه وکړي له هغوی څخه مالیه نه غواړي هغوی له ویزې څخه معاف دي او هغوی له ګمرکي مالیاتو څخه هم معافی ترلاسه کوي په درو برخو کې هغوی ګټه کوي او له دې خاطر څخه ډیر مناسب فرصت دی چې افغانان باید په هغه ساحه کې سره پانګونه وکړي تر څو هم یو بدل لارې موندلې وي او هم ژر اموال تر افغانستان رسېدلې له افغانستان څخه هم ژر بېرته تر بحر پورې ورسېږي
د زرنج او جلارام ترمنځ لاره چې افغانستان له چابهار سره وصلوي جوړه شوې ده دا لاره د هند په مرسته پخه شوې ده عبدالله عبدالله تیر ماښام له ایران څخه کابل ته ستون شو له هند او ایران سره د غونډې په اړه د اجرایي رئیس مرستیال وایند ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به جوړ شي څو د دې غونډې پر لارو چارو بحث وکړي او د کابل تهران او نوې ډیلی ترمنځ غونډې ته وخت وټاکي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زنګ شپیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکو درودونکو د بوريوال کاکړن لا د دې وخت خبرونه
د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندیښنې بې ځای دي. دا خبره د چهارشنبه په ورځ ناوخته د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال په پېښور کې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې د احسن اقبال څرګندونې د ډاډ وړ نه دي. جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه ټولګندیزه غونډه رابللې ده. دا غونډه به نن په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په دفتر کې ترسره کیږي. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نیول شوي دي. د خبره د کراچۍ د ولیر سیمې د پولیسو مشر راو انور د چهارشنبه په ورځ ناوخته خبري رسنیو ته کړې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې مارجه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سره جنگ بیګا مشال رډیو ته وویل چې له دوشنبه را په دې خوا په مارجه کې 160 طالبان وژل شوي او په ولسوالۍ کې حکومتي امنیتي پوستې جوړې کړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبی کوریا او جاپان ته یو ځل بیا باور ورکړی دی چې امریکا به دفاع کوي. ولسمشر اوباما هوډ څرګند کړی چې د هایډروجنی بم ازموینې پر سر به د شمالي کوریا پر ضد کلک ګامونه پورته کوي. نوموړي دا څرګندونې د جنوبی کوریا ولسمشر پارک کوین های او د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره پر ټلیفون کې کړی دی. او سپینه ماړی وایي چې لومړنی ثبوتونه ښیي چې د شمالي کوریا د هایډروجنی بم ازموینه بریالی نه وه. دا له هغه وروسته ده چې د هیواد د یاد بم د بریالی ازموینې اعلان وکړ.
مهم خبرونه مو اورېدو سرځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلې ادارې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په روان کړکیچ باندې لیکلي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې 1300 ورځو کې دې کړکیچ کې مسلسل اضافه په نظر راځي. او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دې سلسله کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته تیار دی چې دا مسله ختم شي. د دې سره سره د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم د سعودي عرب او ایران په معامله اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو ملکونو خارجه وزیرانو سره یې د مسلې د حل دپاره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. ادریا اخري کې لیکي چې سعودي عرب د اسلامي نړۍ یو اهم ملک دی او اکثره معاملو کې خپل کردار تر سره کړی دی. خو نن چې په خپل سعودي عرب په مسله کې دی نو اسلامي نړۍ او خاص کر پاکستان له پکار دي چې د حالاتو د خرابېدو نه وړاندې دي د مسلې د حل لپاره سنجیده اقدامات وکړي. او دغه لړکی پاکستان له دا هم پکار ده چې اول پارلیمان په اعتماد کې واخلي. د دې ترڅنګ د پاکستان اکثر نورو مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د نریندرا مودی د پاکستان د دورې وروسته د دواړو ملکونو تعلقات خاړخته روان دي. او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شوه نو په دې منطقه کې به امن او ترقۍ ته لار هواره شي. ادریا اخري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف د وینا سره سم که د هند حکومت د پټانکوټ د حملې په اړه سره کم معلومات لري نو پکار ده چې له پاکستان سره یې شریک کړي، ځکه چې پاکستان په ډاګه ویلي دي چې له هند سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ممکن مرستو ته تیار دی. نو یوازې په دې لار د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي، کوم چې د منطقې د امن او د ترقۍ لپاره ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو د اوریدونکو پروجیکټ سندیکیټ په پانه لیکي باید هند او پاکستان د ترهګرو پیښو له وجې د مذاکراتو لړۍ ونه درې او دغه پرمخ بوزي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجا کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه نور جوبل دي. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
پروجیکټ سنډیکیټ ویبپاڼه لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لاهور مختصر دوره وکړه. هغه د کرسمس په ورځ راغی او د وزیر اعظم نواز شریف او نورو حکومتي چارواکو سره یې ولیدل چې دغه یو ښه پیغام هم وو. د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو کې یو ښه بدلون ولیدل شو. د نوړاندې په پیرس کې تیر کال د نومبر په 13 دواړو له یو بل سره مختصر ملاقات وکړ. بیا د دواړو ملکونو امنیتي سلاکارانو د تیر کال په دسمبر کې په بینکاک کې لیدکات وکړ او په امنیتي مسلو یې خبرې وکړې. هغه وروسته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغله او دلته یې د مهمو حکومتي چارواکو سره ولیدل. په دغه کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه وو پکې ګډون وکړ. هغه د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیده کاته وکړه. سشما سوراج په دغه وخت هم وویل دواړه هیوادونه به د مذاکراتو عمل پر مخ بوزي. د دغو پرمختګونو داسې معلومېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اوس اړیکې ښې شي. خو د نوي کال په پیل کې په پټانکوټ کې د وسلوالو په برید کې د هند اووه عسکر ووژل شو چې د دغې سره داسې ویره هم ده د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي پرمختګ به بدې اغېزې وکړي. پراجیکټ سنډیکیټ لیکي پاکستان د هند د ځینو اندېښنو د لرې کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. نه یې تر اوسه د 2008 کال د ممبئی د پیښې د ککړو کسانو خلاف څه کړي دي او نه یې د هغو وسلوالو ډلو خلاف څه کار کړی چې د پاکستان د خاورې پر هند په بریدونو کې ککړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د هلمند په مارجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ژوبل شو. دغلته د امریکا خاصو ځواکونو د افغان عسکرو سره مرسته کوله چې وسلوال په شاوتن بوي او د هلمند دغه سیمې د وسلوالو له کنټرول خلاصې کړي. طالبانو د هلمند په یو شمېر سیمو په تیرو څو میاشتو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي دغه پیښه د مارجې او لشکرګاه ترمنځ شوې ده. په افغانستان کې نیټو او امریکا د هلمند نه خپل عسکر په 2014 کال کې ویستې دي. اوس زیاتره امریکایي عسکر افغان عسکرو ته روزنه ورکوي او په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو کله چې وسلوالو په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړ د هغې وروستو بهرنیو عسکرو هم د افغان عسکرو سره په عملیاتو کې نیغ په نیغه برخه واخیسته. او څه داسې په مارجه سیمه کې هم وشو چې په نتیجه کې یو امریکایي عسکر وژل شو. اوس که څه هم د یخنۍ موسم دی خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبان په یو شمېر سیمو کې فعال ښکاري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې په اړیکو کې مثبت پرمختګ شوی. خو تېره اونۍ د هند په پټانکوټ کې په پوځي اډه د وسلوال برید وروسته یو ځل بیا په دې کې ځینې خنډان راپورته شوي دي. هند وایي چې بریدګر له پاکستان راغلی و. بلخوا پاکستان دا برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دا چې د دې برید وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کم لور ته لاړې شي د ګل ایاز په راپور کې.
د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ کې د وسلوالو برید وروسته هغه هیواد له پاکستان غوښتي چې د برید کوونکو پر ضد کاروایی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په ظاهرا مثبت لور ته روانې دي. بلخوا په سیمه کې هم د پاکستان ګاونډي هیوادونو سره دواړه خیزه او اقتصادي تعلقات ښه شوي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې څېړنکار آرش خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو د دې زیات نقصان به پاکستان ته وي. نوموړي زیاته کړه
نو که د پاکستان او د هند تعلقات بیا خراب شي نو د پاکستان چې کوم د اقتصادي ترقۍ لپاره ویژن 2025 حساب سره چې د دې کوم ټارګټ سي هغه هم پاکستان نشي اچیو کولی او پاکستان لپاره به دا یو ډېر زیات زوامه یو المیه به وي. د دواړو هیوادونو خپلو کې د تعلقات ښه کېدو په وجه دوی دومره مخکې تللی شي خو دوی تر اوسه پورې خپل تعلقات ښه نه کړی شو نو د هغې په وجه دواړه یوازې پاکستان نه پاکستان او هند تم د دې نقصان کیږي.
څېړنکار آرش خان وایي چې په سیمه کې چین غواړي چې د پاکستان له ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې ولري ځکه چې هغه هیواد خپلې اقتصادي ګټې ته ګوري. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییز چارو کارپو تلت مسود وایي چې موجوده حالاتو کې د پاکستان او هند مشران پریکنده ګامونه واخلي چې اړیکې پر ځای وساتل شي او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
کچر یو اقلیتی ڈلا پر ریاست خپلا پالیسی بنی او یا پتپی او په حقیقت کې غیر ریاستی عناصر او اورپا کی ڈلی خپل تګلاری په دواړو هیوادونو منی نو پدې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ریاست په خپلا پالیسی جوړ کړی او که غیر ریاستی عناصر اثر لاندې راشي. کچر د ریاستونو یو بل سره مضبوطی اړیکی وي او پوهاوی وي نو بیا غیر ریاستی عناصر ماتی ورکول آسان شي. خو که چیرې تاسو غیر ریاستی عناصر کاروئ نو بیا زه ویره لرم چې دې سره به اړیکې ډېرې زیاتې اغیزمنې شي.
کارپو تلت مسود وایي که چیرې پاکستان د هند لخوا د پټان کوټ بریدګرو په اړه بیان ردوي چې پکې ویلي وو دغه کسان له پاکستان راغلي ول نو بیا به اړیکې نور هم خراب شي. د دوی په خبره دواړه هیوادونو له پکار ده چې په دې حالاتو کې پر یو بل تورونه ونه لګوي بلکې همکاري وکړي. بلې خوا ته په نوې ډیلي کې د سیمایزو چارو کارپو پراوین سوامی لمشال اړو سر په خبرو کې ویل چې د پټان کوټ پیخي باوجود د هین حکومت یو ستراتیژي پریکړه کړي چې له پاکستان سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. پراوین سوامی په دې حق لږه زیاته کړه.
زما په اند دا فیصله د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د یو بل په ستونزو پوه دي. دا امکان وو چې کله خبرې اترې شروع شوې نو بریدونه به کیږي. پخوا هم داسې شوي وو. زما په اند یوازنۍ لاره د خبرو اترو ده. هند دا تمه لري چې د دې پیښې په اړه د پاکستان له لوري سمې پلټنې وشي او هغو عناصرو پر ضد کاروایی وشي. که چیرې په دې پیښه کې زیات زیان شوی وی نو اوس به یې نتیجې ډېرې مختلفې وي.
پراوین سوامی دا هم ویل چې د پاکستان په فوج کې ځینې داسې عناصر شته چې غواړي هند ته وښایي چې پر دوی فشار اچولو توان لري. خو د دواړو خواوو کارپوهان په دې دریځ دي چې د سیمې حالاتو ته په کتو سره د دواړو ملکونو مشران به خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په مزار شریف کې د هندستان په کونسلګری او د هندستان پر پټان کوټ هوایي ډګر برید څه تړاو سره لري. په سغدریزو ډلو لکه جیش محمد او لشکر طیبه باندې د نړیوال بندې سربیره د دغو ډلو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. آیا له دغې وروستو حملو سره دا څرګندېږي چې یادې سغدریزې ډلې د نویمې لسیزې په شان بېرته پیاوړې شوې دي؟ په دغه موضوع زموږ همکارې ملالې بشیر په فلوریډا کې د سیاسي چارو د کارپو ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې دي. دا خبرې او
جنګیالي او سخت دریزه ډلې چې کوم دي هغه ته تیار نه دي چې خبره امن طرف ته لاړ شي. سوال دا دی چې هغه خلک چې د داسې خلکو پشتیبانی کوي، هغې ته مرسته کمک ورکوي، آیا هغوی دې کې رول لري او که نه لري؟ سره خبره کوم سوال په پاکستان د استخباراتي ادارو او پاکستان د ځواکونو باندې پورې اول چې هغې نه بغیر پاکستان کې داسې خلکو پالن بل بل څوک نه شي کولی. نو آیا پاکستانی ځواکونو استخباراتي ادارې دې ته تیار دي چې دا هند او افغانستان سره مسلې چې کم دي هغې هغه خبرو په طریقه باندې ریزالو شي، یا هغې اوس هم دا ټیررسټ ټیکټکس استعمال کول غواړي؟
دغه وسلوال یا هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي، ولې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روابط ښه روابط نه خوښوي؟
پاکستان د سیویلین واکمنانو، سیاستمدارانو او د پاکستان د فوج چې کوم قیادت دی د سر لښکر دی، لیکي اوس هم تفاوت شته. مسلې هغې خپلو کې لري ښکاره، خو بس کېدای شي جدا نه وي. خو د ځمکې حالات داسې دي چې د پاکستان د موجوده سیویلین حکومت چارواکو دا تورونه لګولي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو دا کوشش کړی چې دا حکومت وغورځي. د میاسد نواز شریف حکومت ابراهیم شریف دلته واشنگټن ډی سي ته راغلی او دلته یو ټینک ټینک سره آف دی ریکارډ خبرې کولې. هغې دا وویل چې موږ ته دا خبره پرېږدو چې د هند او د پاکستان تعلقات نارمالایز شي، نو خلق به کشمیر هیر کی. موږ بالکل دې ته تیار نیو چې کشمیر نو د کشمیر هیرولو مقصد هغه سره پرابلم څه دی؟ خدا دې چې کشمیر یو لوی جواز دی د پاکستان د فوج دغه سیاسي قوت چې هغه ترلاسه کړی دا د پاکستان په ریسورسز کې چې کوم هغه یو لوی برخه ځانته اپروپریټ کوي، ځانته کوي. که د کشمیر مسله نارمالایزیشن طرف ته لاړ شي، د افغانستان سره مسله نارمالایزیشن، د پنځه لکه ریګولر فوج او پنځه لکه ایف سی او دا نور چې کوم سټینډینګ دی، تقریبا یو ملیون ځواکونه د پاکستان د غیر جواز بیا نه پاتې. زما دا خیال دی چې د پاکستان د سویلین قیادت به دا امتحان وي چې هغې دا پټان کوټ باندې څه قسم اکشن اخلي. زما داسې پام دی چې هغې به ډېر زیات اونه کړي.
د پاکستان حکومت په څه ډول کولای شي چې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې مخه ونیسي چې په سیمه کې ثبات رامنځته شي؟
چې کوم خلک دی پاکستان کې هغه دومره زورور نه دي او ډېرو مسلو باندې هغه کمپرومایز هم کوي. ما خیال دی چې پاکستاني سیاستمداران هغه ته تیار نه دي.
حکومت نشي کولای د خپل پوځ مخه ونیسي، نو نړیوال باید په دې اړه څه وکړي؟
د پاکستان سیاستمداران فوج باندې واک نه لري، اختیار نه لري، نیوکه نشي کولای. نو بیا به دا خپل کیس اسکلیټ کول غواړي نور دنیا ته ویل غواړي چې هغه خلک چې کوم د پاکستان ځواکونو ته وسله ورکوي، پیسې ورکوي، نور قسم سانکشنز ورکوي، د دنیا کې د ګرځېدو آزادي ورکوي، نو هغه ته دا سوال پورته کول پکار دی چې بھائی دا خلک راخلي پروګرامونه پر راولپنډي کې جوړیږي، خلک په کوټه کې پروت دي او بربادي په افغانستان او په هند کې راولي. دا ولې
دا مشال ریډیو دا
اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې د بنگلاديش سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر متی الرحمن نظامی ته د مرګ سزا په ځای ساتلې ده. د سپریم کورټ فیصله وروسته په پلازمینه ډاکه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د دغه راپور مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د بنگلاديش ترې محکمې یا سپریم کورټ د جماعت اسلامي مشر ته د 1971 د ازادي حلزلو کې د جنگي جرمونو په تور د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. سپریم کورټ د متی الرحمن نظامی چې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی درخواست رد کړي. په نوموړي د قتل، تیری او د پوهانو د وژنې تورونه وو. خبر ایجنس لیکي چې حکومتي سارنوالان وای چې عدالت په سلور کې درې تورونه پر ځای ساتلي او د مرګ سزا یې اورولې ده. خبر ایجنس لیکي چې 72 کلن نظامی په 2000 کال کې د بنگلاديش اسلامي ګوند ائتلافي حکومت کې وزیر پاتې شوی وو. په هغه هیواد کې د 2013 کال د دسمبر میاشت راهیسې د جماعت اسلامي مهمو مشرانو او د اپوزیشن ګوندونو غړو اعدامولو لړۍ روانه ده چې په جنگي جرمونو کې ککړ ول. خبري ایجنسی کې چې عدالت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ټول درخواستونه رد کړي چې اعدامولو ته یې لار هواره کړې ده. خبري ایجنسی زیاتوي چې په سونو سیکولر کارکونکو له ډېر مودې راهیسې د جماعت اسلامي مشرانو ته په جنگي جرمونو کې پانسانو ورکولو په حق کې مظاهرې کولې. خبری ایجنس د یو سیکولر ډلې مشر عمران سرکار چې په ډاکا کې د فیصلې وروسته خپل پلویانو سره راغونډ شوی وو په حواله وایي چې له دې فیصلې سره ځپل شو کورونو ته انصاف میلاو شو او اوس په کار ده چې نوموړي ته زر تر زره پانسي ورکړ شي. خبری ایجنس لیکي چې سارنوالان وایي نظامی د جماعت اسلامي د زده کوونکو سازمان مشر وو او د جنگ په وخت کې پاکستان پلوه البدر ملیشا جوړه کړې وه. د دوی په خبره نوموړي پروفیسران، لیکوالان، ډاکټران او خبریالان وژلي وو او د دوی لاسونه د پلازمینې په سنډو کې موندل شوي ول چې لاسونه تړل شوي ول او سترګې ورله پټې کړې وي. سارنوالانو دا هم ویلي چې دا منظمې وژنې وي او په دې لړ کې باقاعده لیستونه جوړ کړل شوي ول. خبر ایجنس لیکي چې نظامی ته د مرګ سزا اورولو وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو ادارې پر عدالتي کاروایانو تنقیدونه کړي او وایي چې دا د نړیوال معیار نه دي. خو د بنگلاديش حکومت دریځ لري چې عدالتي کاروایان په جنگ کې د ځپل شوو کسانو په زخمونو مرهم دي او دا د وخت ضرورت دی ځکه چې په هغه جنگ کې 10 لک کسان وژل شوي ول.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په مندنۍ سپا شپک سوا 21 کلو هرتا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرتا اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د نهې په ورځ په پېښور کې ناپېژندل شوي وسلوالو یو په یو نرخزې برید وکړ او هغه یې زخمي کړ. د خیبر پښتونخوا د خواجه سراو اتحادیې او د بشري حقونو دفاع کوونکو غوښتنه کړې ده چې دغه خلکو ته د تحفظ ورکړي شي. دوی وایي چې دوی ته په ټولنه کې ډېر سپک قتل کېږي او که دوی هسپتالونو ته علاج دم لاړ شي نو پوره پام ورته نه کېږي. په دغه اړه ملیحا میرزاده راپور راکړي.
په پېښور کې د نهې په ورځ په یو نرخزې تر حملې پس د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دغو وګړو ته د معاشرې د فرد په حیث نه کتل کېږي او بنیادي حقونه ورته حاصل نه دي. د خیبر پښتونخوا د سیویل سوسایټي نېټورک غړي کمن نسیم چې په پاړه چمکني سیمه کې د نهې په ورځ په ډزو ویشتل شوی خواجه سرای هسپتال ته رسولې وه وایي
خواجه سرای چې لګېدلې دی د نوم عدنانې دی ته وایي او د سوات اوسېدونکي دی. موږ فوري طور باندې لګېدلې هسپتال ته ورسېدو نو په ګېټ باندې پولیس والا چې کوم دی نو هغه موږ ته هسپتال کې دننه پرېښودو چې زموږ انکار وکړو. یو نیمه ګنټې پورې دته د بنیادي چې کوم ټریټمنټ دغه شروع نه کړل شو نه دوی ته ډاکټران جوخت راتلل نه دوی ته نرسانو جوخت راتلې او هغه چې کوم رویه وه هغه ډېره نامناسبه وه. موږ د هیومن رایټ ډایرکټریټ ته ولي چې دا کوم پروټیکشن او پروموشن آف هیومن رایټ اکټ خیبر پښتونخوا پاس کړی دی د دې تحت باندې موږ یو پټیشن ډېره پیله هم کړی دی. خیبر پښتونخوا چې کوم اداره ده د انساني بشري حقوقو هغې د سرکاري ادارو نه نن نه 2.5 میاشتې تېرې شوي دي چې 14 ورځ کې رپورټ طلب کړلی او نن پورې یو ډپارټمنټ هم د هغې جواب نه دی ورکړل شوی. د هغې نه دا پته لګي چې کوم خیبر پښتونخوا کې سرکاري ادارې دي نو هغوی د خواجه سراو په حقوق باندې حوالې سره
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو مشره فرزانه د حادثه په وخت له
خواجه سراو سره د ناسمې رویې په حق لوي
پله پولیس هم دا قدم اوچت کچې د هسپتال نه دن نه دي نه پرېښود لکه د جاهلانو په شان ته د یو ساده کاغذ باندې دینه ګوتې لګول بیا وایي تاسو رپورټ ولیکئ د دې علاج به کېږي مې رپورټ په دا کوي دې ته پته چې دا چا ویشتې ده موږ دا هوش کې راشي دا په خپل خپل رپورټ درج هسپتال کې هم د خلکو رویې هغه دي دا زه چې وایي موږ هسپتال کې بیل واټ راکې نو د دې لپاره چې موږ د دې خلکو نه بیل یو نه لکه صرف د دې د وجې چې کم طرف ته هغه موږ ګوړه نو ټول هسپتال به خوا راتلو
په پېښور کې یو نرخصه چاکلیټ د خپلو مشکلاتو په اړه وایي چې که څه هم حکومت ورسره وعدې خو ډېرې کوي خو په عملي توګه د دوی لپاره هیڅ نه کیږي
پله پېښور کې اوسېږو موږ چې کم فیلډ دی او کم زمونږ طبقه ده کارانو هغه لکه موږ دپاره مخې له ډېر مسایل دپاره راځي کړه مین خبره په دې شوه دوه میاشتې وشوې که نه چې ما اف آی آر کړی لاک زیات کېږي لکه هېڅ قانوني کاروایي نه کېږي دې دپاره موږ څومره جلوسونه وکړو څومره درنې وکړې هغه ټایم سردو موږ ته ووایي که نه چې لکه موږ ستاسو محکمه یو موږ به تاسو د هر مسله حل کړو تاسو زمونږ بچي لکه هغه ټایم سره موږ له خپلو خپلو نظارې وکړو
دا چې حکومت د خواجه سراو د حقونو لپاره څه کوي په دې اکله د بشري حقونو لپاره د صوبې د قائمه کمیټه یو غړي منور خان چې له جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي وایي چې تر اوسه د کمیټه اجلاس نه دی شوی نو په بشري حقونو کار کول خو لا لرې خبره ده
دا خبره کوي چې د دې کمیټې اوس پورې لا اجلاس هم نه دی شوی اجلاس پکې شوی او هغه هم مدد کله لا سکتی سره ما خبر ملاو چې ملګرتیا اجلاس وایي چې دا په مخ کې تیزو کال پکې اجلاس شو دې کال هم دا صرف یو اجلاس شو خو موږ ته پته ونه لګېده نیکسټ اجلاس چې غواړو نو په دې باندې موږ هیومن رایټس څومره دي دا به موږ ډیسکس کوو
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د محکمې مشر نور زمان خټک وای چې دوی هر ممکن کوشش کوي چې نرخصو ته هم د عام فرد په شان حقوقونه ترلاسه وي
دا یې وایي باندې مې اسمه کې دې ما ته یو اپلیکیشن ترې انجیو سره کړو دې ما را وخت یو ما په دغه افس کې هم دې سره میټینګ کړو کوم مسایل جایز مسایل هغه باندې ما یو شنه کیستې دې آی جی پولیس ته ما هم لیټر کړی دې هوم ډیپارټمنټ ته هم کړی دی هیلت مې کړی دی نادرته مې کړی دی او مونږه دا ډیوټي دی چې مونږه به د انساني حقوق هر قسم تحفظ کوو
دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې په دې وروستو کې نرخزو د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی دی یوې نرخزې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی ته د ډکې هم ورکړل شوي دي دغه نرخزې وایي که د دوی سم تحفظ ونه کړل شي او حقونه ورته ترلاسه نه شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
د خیبر پختونخوا په بنګور خار کې د خزو د حقونو په اړه راجوړ شوې غونډه ته د وینا په وخت د حقونو دفاع کوونکو ویلي دي چې په سواد کې په وړوکوالي کې د جنکو د ودولو او د غیرت په نوم د خزو د وجنو پیښې ډېرې شوې دي دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه اړه د قانون سازي وکړي نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي
غیر دولتی ټولنې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک ویل چې تیر کال سواد کې په سلګونو وړې جنکۍ په زور ناقانونه واده کړې شوې دي دې تر څنګ یو شمېر ښځې د کورونو شخړو له وجې وجلې شوې دي
د خودکشۍ ډېر زیات کیسز راغلي دي د خواتینو او بل دا چې د هغې د غیرت په نوم چې کوم قتلیان کېږي نو هغه هم ډېر زیات کیسز موږ ته سږ کال مخې ته راغلي او د دې نه علاوه چې د کم عمرۍ ودونه چې کوم کېږي په کم عمر کې چې د جنکو ودونه کېږي نو هغه کیسز هغه فګرز تاسو ولیدل نو هغه انتهایي تشویشناک دي
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي جنرال کونسلر ساجد افتخار وایي چې په کم عمر کې ودونه کول سواد کې عام دي او د مخنیوي لپاره د دولت ګامونه پورته کړی
چې کوم ماشوم د لګو ټایمي هغه مونږ راوالو هغه مونږ واده کوو نو هغه یو په صحت باندې ډیر دا غي اثر پیږي بل دا چې هغه یو کور راغونډي نو کله چې ماشوم واده شي نو هغه د خپل بچي خیالوم نشي ساتلی خپل مخې ته جنوم نشي تیرولی هغه ته پوه نه مخې ته نو زه دا غواړم چې باقاعده دي زمونږ په اسمبلی کې دا خبره دا بحث پورته کړی شي او د دې مخنیوی وکړی شي
د دې شوی ټولنې یو بل غړی شمشیر خان وای چې خیبر پختونخوا کې د کمومره جنکو ودونو مخنیوي لپاره چې کوم قانون موجود دی هغه ناکافي دی.
زمنګ په صوبه خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې د دې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده شوی. هغه د 1929 هغه زوړ قانون چلیږي چې په هغه کې د ماشوم د واده عمر 14 کال دی او د ماشوم لپاره 18 کال دی او که څوک دا نه کوي نو د هغه جرمانه چې کم ده نو هغه 1000 روپۍ او یو میاشت جیل دی چې هغه زما په خیال ډیره کمه ده.
سیمینار کې موجود د سوات نه د حکومتي پارټۍ پی ټی آی وکیل سہیل سلطان وای چې تیر حکومتونو د کمومره جنکو ودونو او په خزو زیاتی مخنیوي بل جوړ کړی دی ولې دغه کې ډیر زیات کمی دی.
د په هر یو سیکشن کې قانوني فلا موجود ده دا ټول لري کول غواړي او د دې په ځای بهترین ډراپ جوړول غواړي. دویم اهم خبره کم چې مخکې قانون دی هغه سوات ته پاټه ته ایکسټینډ نه دي د دې بم دغه هلي کدا جوړوم شي دا به ایکسټینډ نه.
د سیمینار مشره میلمنا د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي نادیا شیر خان وا دوی نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې صوبای حکومت ولې د ښځو حقونو لپاره قانون نه جوړوي نو دوی وویل
چلا دې باندې به اسمبلی کې باس کیږي دې باندې به سټانډینګ کمیټیانو کې باس کیږي وومن کمیشن چې کوم دی مونږ جوړ کړی دی خدا چایلډ میریج چې دا چایلډ پروټیکشن انډر راځي دې کې یو کمیټي دوی جوړ کړی دا هغه میټینګ زوم کیږي خو هغه کتاب زه پرسنلی ان شاء الله دې کې بزو ضمانه سکیږي زه بالکل کوم.
سیمینار کې په صوبای حکومت نیوکه وکړه شوې چې د انصاف داوا کوونکي خزو ته انصاف ورکول لپاره قانون تر دې دمه جوړ نکړو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو د سحر خبرونه واورید هم د سر زمون د سحر د خبرونه وخت پای تر سی په نورو خبرونه کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونه نه خپل کوربه شاهین بندری د اجازه ورکې هر چرته چې خاط آباد او ریډیو
جدا بن سو
بے وفا بن سو
بغیر اغیار پوک سو
چری خطا بن سو
منگا مزل کرے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے زصبر دلے نشم بغیر تا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے پادور بلتا پیم
زدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
ممی خوبا کرے دے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تابل خدای اقوارم
داستا ترسم بشما
مونگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
شرابو نسکرو
مونگ بجن دل تیرو پیو دربار دمینے پیو دربار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ویانو پرنگ
یوز
بلو بے کو
دماشمان پر
زنگو یا بلپ غورا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکر لہیرے
نبی لو زونا کو
نبی خبر دیرے
دمو حبا روبا قرار دمینے روبا قرار دمینے بلخور جوڑا
بنگڑو شور جوڑا
تیرا خیستا خارے گی